مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومني. وخت د ګرمي یو بجې شوې که دې ګړې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په راو انوار باندې بندي زونه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري کیس او د غراز د قبایلی سیمو اصلاحات او په وروستۍ نیمایي کې د بشال ریډیو مجله هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو منور شاته چې تاسو لري سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز، امریکای د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنا تورن پولیس افسر راونوار باندې بندیزونه لګولي. د افغانستان په باګرام هوایی ډګر وسلوال برید کې عامو کسانو ته مرجوب لاوخته. او ولسمشر ټرمپ روس ته خبرداري ورکړې چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت چې اویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم نزغمي. د یاد وزارت په پاڼه د راونوار په حواله ویل شوی چې د ریپورتونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یو سل نوي جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 300 زیات کسان وجل شوې دي. د امریکا خزانه وزارت وای راونوار په کراچۍ کې د پولیسو او مجربانو د یوې داسې ډلې مشري کوله چې له خلکو د باتي اخیستو په زور د ځمکو نیولو، نشي مواد او د خلکو په وجنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا په نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقوقو په سرغړونو کې نیخ په نیغه او یا هم په غیر مستقیم ډول ذمہوار دي. د امریکا د خزانه وزارت د راونوار په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو په 13 وګړو هم بندیزونه لګولې دي. د راونوار خلاف په کراچۍ کې ورسته له هغه مقدمه درج شو چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وجنې ورسته دا وکړه چې هغه تر هغه ورو په پولیس مقابله کې وجلې. خو ورسته تحقیقاتو دغه ادعاوې ناسمه ثابت کړې او هغه له نوکرۍ لرې کړل شو. دغه مقدمه اوس هم روانه ده چې پکې نوموړی په ضمانت لجیله خوشی شوې ده. د اسلام آباد های کورټ په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري ته په طبي بنیاد ضمانت ورکړی دی. نو موړې د درغلیو په مقدمه کې د احتساب ادارې لخوا له جون میاشتې راهیسې په بند کې وو. له دې وړاندې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر نواز شریف ته هم په طبي بنیاد ضمانت ورکړل شوی دی. په دې حق له نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واوري. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې عملي کړي. پرون د پیښور په پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي مشرانو په دې حق لې خبري غونډه وکړه. په دغه موقع د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان وویل
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نه شوله. نو د دې انجام به سره ووځي. زما په خیال چې هغه به ډېر زیات خطرناکي هم د پاټه د عوامو دپاره نه هم د دې ریاست دپاره.
په صوبه کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په وخت حکومت د یو آئینی ترمیم په ترڅ کې وعده کړې ده چې د راتلونکو 100 قانون لپاره به له قبایلو ټیکس نه اخیستل کېږي او په قومي مالیاتي ایوارډ کې به هر کال 100 ارب روپۍ د دغو سیمو په پرمختګ لګول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په وار وار ادعا کړې چې په قبایلي سیمو کې یې د پرمختګ یو شمېر منصوبې ترسره کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي. قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر خواجه آصف په دې حق له وویل
دی وای د زده کوونکو اتحادیې د سیاست نرسری وی او کتا سو دوی پریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتی شي. نو سبب دغه کول په دې پارلیمان کې یو ځمیدارانه کردار ادا کړی شي او په دې سنا سره قانون سازی پکار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي.
په دغه موقع د پارلیماني چارو وزیر علي محمد خان اویل حکومت به اول د دې لپاره قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې د زده کوونکو د اتحادیو له وجې د پخوا په څیر د تشدد نه وساتل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان باګرام په هوایي اډې کې نننی برید د سیمې شپې ته عام اوسیدونکو زخمیان کړي او یو تن وژلې ده. دا خبره په پروان کې د افغان ګډو ځواکونو د همغږۍ د مرکز کمانډان الوزی احمدی مشال ریډیو ته تایید کړه. هغه ویل چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې سهار وختي دوه موټر بم بریدونه وشول. په موټر بم کې د باګرام هوایي اډې یوې سندې ته یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن شوه. د سیمې خلک چې په خپل کورونو کې د شیشو د ماتېدو او د زنو کورونو دورانې دوه په نتیجه کې جوبل شوی وای د زیلا هم روان دي. د الوزی په خبره وسلوال تر برید ورسته د باګرام هوایي اډې ته نه نوتی تر اوسه د برید ذمہواری چا نه منلې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای د امریکایي حکومت له خوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلې سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونه د واشنگتن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورت په اړه خپل خبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې وکړې. په دغه ریپورت کې د افغانستان د تلسکلن جګړې سره نیغ په نیغه واسطه لرونکو کسانو د مرکو په اساس ویل شوې چې درېو امریکایي ولسمشرانو یعنی جارج بوش، باراک اوباما او ډونلډ ټرمپ ته د جګړې په اړه امریکایي ولستا د ویلی دی. حامد کرزی ادارت کړه چې غنی په دې موده کې په خپل کوم ناسم کار کړی خو په خپل حکومت کې د شاملو چارواکو د درغلۍ او ردونې ونه کړ. د امریکا له خوا افغانستان ته د ورکوونکو مرستو پاک له کرزی ویل چې په دې اړه حساب نه وو. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړه چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. لسپینې ماڼۍ جاری شوی یو بیان کې راغلی چې پرون د وروسته بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو دې د یوکرین شخړه هواره کړي. لاوروف دا سفر له هغه یو ورځ وروسته وکړ چې په پیرس کې د روس، فرانس، جرمني او یوکرین سلور اړخیزه غونډه وشوه. په کې د یوکرین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره په تلپاتې او پر امن حل لټولو غور وشو. دا وو تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زمون خبريال سراج زهید د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 13 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپی او په 201 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.9 روپی 50 پیسې او په 1.9 روپی 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپی 50 پیسې او په 2.2 روپی 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپی 50 پیسې او په 1.5 روپی 15 پیسې. او یو افغانی په 1 روپی 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 208 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مور له مشال لري ورول تاسو یې زمک پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، امریکای د وزیرستاري ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن روانوار باندې بندیزونه لګولي. په دې اړه په امریکا کې یو کار پوای
چرته امریکا کې یاد امریکایي انډیوالو ملکونو کې واجنو کې دا غوښته چرته اкаўنٹس په نور داسې اقتصادي چارې او هغه په دې بیانې وکړي کولی شي.
او اسلام آباد های کورٹ په خوانی ولس مشر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن اسف علي زرداری ته ضمانت ورکړي. او په 400 کې دی اولاد رکل شوی تن خپلوانو له حکومت د انصاف غوښتنه کړي. او د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو هغه سیاسي ګوندونه چې په صوبه کې یې د پخوانی فاټا د زمکېدو لپاره هڅې کړي وي وایي د زمکېدو ګټې لا هم مخې ته نه دي راغلي.
اغه پیکج باندې اصلاحاتي پیکج باندې کوم چې د موجوده حکومت ذمہداري و چې په غیبه باندې عمل درآمد کړي وي او د غیبه نتیجه کې د باجونو د وزیرستان پورې عوامو ته اغری لیپ میلاو شوی.
او په مشال ډیوی مجله کې درته د ازل په پانی پت فلم هم معلومات درکو.
مراتھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
لمشال ریڈیو سرو سے او سمو د خبرونه لومړی موضوع. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې امریکای د بلوچستان ځوان نقیب الله مسعود په وجنا تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر راو انوار بندیزونه لګولي. دا اعلان پرون د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره وکړ. یاد وزارت د راو انوار په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پر 300 وګړو هم بندیزونه لګولي. پړې نور حال د مشالډي خبريال احمد شاه زميره کوي.
د امریکا خزانه وزارت پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشری حقوقو تورونو یو شمیر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر یو پاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار په حواله ویل سوی چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال یو سل نوي جالي پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب الله مسعود په ګډون یې تر 400 زیات کسان وژل دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راو انوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د ځمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونو کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمهوار دی. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بل عموم کو د دې اقتصادي یا مالی شاخصانه وی چې د غي یا د غي انډیوالو یا نور د غي مرستیالو چرته امریکا کې یا د امریکایي انډیوالو او ملکونو کې هیوادونو کې د غي چرته اکاونټس په نور داسې اقتصادي چارې ویني هغه به د بیا نه وکي کولی شي. نو بل عموم څو کې دا د ټریژري ډپارټمنټ دا غوښته خو د یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم دا څه کې دی شي چې یو طریقه ده د پاکستان باندې فشار اوستو په حق له
د امریکا خزانه وزارت د راو انوار په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبي سودان پر 13 وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلی چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وجل او د بیګونا وګړو خلاف ظلم ونزغمي. پر راو انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د دپ مشري پولیسو د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتول ورسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وجلی وو. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړ کړه چې هغه په ثبوت ورسوله چې نقیب الله مسعود له هیڅ یو ترهګری ډلې سره تعلق نه درلودي او هغه بې ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راو انوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بل اخر عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر 10 په کراچي کې د ترهګری ضد عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلې خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه هم داده چې راو انوار ته د هغه د کړنو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر راو انوار د امریکایي حکومت له خوا د بندیزونو په غبرګون کې تر دې دمه څه نه دی ویلي.
اما شازمي ته راپور وړاندې کړو چې امریکایي د وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن راو انوار باندې بندیزونه لګولي. اوس راځو دې ته چې اسلام آباد های کورټ د جعلي اکاونټونو په کیس کې پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ته د طبي بنیادونو پر اساس نن ضمانت ورکړې. آصف علي زرداری د جون میاشتې راهیسې په جیل کې وو. پر دې اړه معلومات اخلو په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمد الله چې همدا وخت موږ سره ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، سړی مشي د دغه کیس په اړه تفصیلات زموږ اردوونکو ته ورکړي، مننه به وي.
ډیره مننه اسرار. اسرار د اسلام آباد های کورټ چکم دی هغه د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر زرداری چکم دی په طبي بنیادونو باندې خاص د ضمانت درخواست چکم دی هغه منظور کړو. نن د چکم د اسلام آباد های کورټ د هغه چیف جسټس صدر میان الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ چکمو د آصف علي زرداری په ضمانت د خوشی کولو درخواست چکمو د هغه اوریدنه وکړه. په دغه موقع د آصف زرداری وکیل فاروق اقبال کړ دغه شان د نیب د چکم وکیلانو هغه پیښ شلو. نو د اوریدنې په پیل کې عدالت چکم دی دا ویله چې کوم د آصف علي زرداری لپاره کوم میډیکل بورډ جوړ کړی شوی او دا بورډ چکم دی. نو هغه د نیب چکم وکیل دی هغه د عدالت کې په زور سره وویل. نو چې کله د نیب وکیل هغه رپورټ ویل شروع کړ نو هغه کې دا خبره مخ ته راغله چې آصف علي زرداری زړه چکم دی، یعنی دا هغه ناروغ دی، درې سټنټونه چکم دی هغه اچول شوي دي. دغه شان نوموړي شکر چکم دی د هغه ناروغي متدا او هغه تدبیر چکم دی هغه خنه دی. د هغه وروستو بیا عدالت د دوه خو د دلایل او ریدو وروستو د یو کرور روپو مچل کوټ او یو ځوان چکم دی د آصف علي زرداری په طبي بنیادونو باندې ضمانت چکم دی هغه منظور کړلو. لکه اسلام آباد هم کورټ چې کوم دی په تیره اوریدنه کې دا ویلي چې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز د پرنس آف پټال چې کوم دی دا غي د ایگزیکټیو ډایریکټر یا غي د مشرۍ کې دیو میډیکل بورډ جوړ کړل شي او هغه میډیکل بورډ چې کوم راپور راشي نو هغه وروسته د عدالت چې کوم دی هغه خپل فیصله اوري نو دغه میډیکل بورډ چې کوم راپور نن وړاندې کړل شي نو دا غي په بنیاد عدالت خپل فیصله واوروله او ګرداري چې کوم دی اصل ګرداري ته هغه په ضمانت باندې خوشی
کړو. احمد الله پلند ټوک کې زمنګ اوردونکو ته وایي چې په دوی څه کیس وو په پخوانی ولس مشر سره په ځیرداري باندې
اشار په دغه باندې جالي اکاونټونه او پارک لین کیس چې کومو په دې کې نه چې کومو آسف علي زراري دا گرفتار کړو او ولته نه پښتنه کړو بیا یې گرفتار کړلو او نوموله چې کومو بیا یې په جوډیشل ریماند باندې چې کومو هغه د پنډي زندان چې کومو اډیاله هغه ته لیږلی وو خو آسف زراري په درشتم اکتوبر باندې چې کله هغه طبیعت یې صحیح نه نو هغه بیا پنډي هسپتال ته منتقل کړل او د درشتم اکتوبر نه تر موجوده وخت پورې چې کوم دی آسف علي زراري پنډي هسپتال کې موجود وو نو په نوموله باندې عمدغه د جامع کاونټونو کې چې کوم دی هغه خو په خپل بیا آسف زرداري یا د ګوند نور غړي بیا دغه نه مني دا چې نو وایي چې دا نه کوي انتقامي سیاست دی او دا په دې باندې تورونه لګول شي دي.
سما ډیر زیات مننه د مشر دوه خبريالو احمد الله تاسو معلومات درکول چې اسلام آباد های کورټ روان د جالي کاونټونو په کیس کې پخوانی ولس مشر د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري ته د طبي بنیادونو پر اساس ضمانت ورکړ. اوس راځو دې ته چې د خبر پخوانخوا په چار صدا کې د یو لا درکل شوی تن خپلوان غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وشي. پرون په پیښور پرېس کلب کې د چار صدې له تنګینه د مظفر په نوم لا درکل شوی تن خپلوانو او ملګرو خبري غونډې ته ویل چې دغه تن اول لا درکل شوی وو او د دوی له ډیرو کړاوونو وروسته بیا د پیښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو. دوی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې د خلکو د لا درکل کولو په اړه د امنیتي ادارو په واک کې اصلاحات راولي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
د چارسدی د تنګی د یو پیټرول پمپ نه د نومبر په شپږشتمه نیټه د لادرکشوي موظفر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنې سره تعلق لرونکي دغه تن د پیښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی. د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپل وینا کې وویل
پاکستان خلک نو په پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو چې مظفر نوم یو مظفر او د دې د پروګرام نه پورته شوی دی په 26 تاریخ باندې او اوس په حال چې کوم دی د پاکستان حکومت سره په ساري په سنډوږي دی.
د مظفر ملګری حجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګی کې د هغه د پیټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی وو. حجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتی ادارو په واک اختیار کې دي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي.
کمپورت راځي چې متعلقه دا نه خبرې چې ستا په دې علاقه کې دا مجرم دی یا ملزم دی دا زه اوچتو سر زمونږ تاو شوی دی په موږ باندې دومره سخته تېره شوی په موږ په دوی باندې ځکه چې زمونږ یو میلمه او پښتون په میلمه باندې خپل سر ورکوي. موږ په دا په پرون پته ولګېد چې دی جیب ته شو هغه په داسې بیا کې چارج کړی دی چې هغه د نه منلو دي خو دا ټول بې ګناه او بېجا. د پرایم منسټر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زه به ټولې ادارې ټیکوم دې باره کې اکشن والا دا فورسز دا راونیسه او دا ټیک کا.
حکومتي چارواکو یا د امنیتی ادارو لخوا د مظفر د لادرکه کولو او بیا رستو د پیښور سنټرال جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دي ویلې شوي. خو مشال ریډیو ته د مظفر په اړه د ترلاسه شوي د ترګرۍ ضد د پولیسو د سانګي د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوي تن باندې د ترګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوي دي. خو د مظفر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو هغه سیاسي ګوندونه چې په صوبه کې یې د پخوانۍ فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وې پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلي جرګه رابللې ده. دوی وایي په صوبه او مرکزي حکومت به فشار اچوي چې له قبایلي ضلعو سره د پرمالي مرستو سربیره په دغه ضلعو کې د راتلونکو لسو کلونو لپاره هیڅ ډول ټیکسونه نه لګوي. په نور تفصیل د مشال دو خبریال خالد خان کوي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځای مشرانو او دا قومي اسمبلی په خوانه غړو وویل چې د سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس کباري ضلعو ته لس کالو د پاره زر ارب روپے خصوصي پیکج او راتلونکو لس کالو د پاره هیسټیک سونه نشي لګولې. خو افسوس چې په دغه سفارشاتو دا تیرش پارس میاشتو راسی حس عمل اونشو. دا باجاول نا دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا قومی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان اوایل باید چې وفاقی حکومت په قومی مالیاتی کمیشن کې 3% د برخې سره سره 1000 روپے د کال کباری ضلعو د پاره صوبې ته ورکړي.
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسی ختمه نشو لا نو دې انجام به سره وځي. زما په خیال چې هغه به ډېر زیات خطرناک وي هم د پاټه د عوامو د پاره نه هم د دې ریاست د پاره.
دا خیبر ضلع نه دا قومي اسمبلی پخوانی غړي الحاج شاجی ګل افریدی وویل چې دوی په 11 جنوري پېښور کې یو لوی جرګه رابللې او په صوبایي او وفاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبایلي ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي. ګنې بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت یا ناسته کوي. دغه شان د جماعت اسلامي ځای مشر صاحبزاده هارون رشید وویل چې دوی به ټول هغه سیاسي ګوندونه او سماجی ډلې د قبایلي ضلعو د حقوقو د پاره یو ځل بیا راپاسوي چا چې د انضمام د پاره خپلې هڅې کړې وي.
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چردی موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا کہ پاغی بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اگی پر نتیجہ کہ دا باجول دا وزیرستان پورے عوام تا اگر لیپ میلاو شوے ہوئے او خلق محسوس کرے ہوئے چھے آو دا دے مرجر انضمام پر نتیجہ کہ مونگا تا مطلب ہے چھے دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلاو شو.
خو بیا دا خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چې موجوده حکومت قبایلی ضلعو د پرمختګ د پاره عملی ګامونه پورته کړی دي او خاصدار او لیویستا د پولیس درجه ورکولو سره سره قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفي کول هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلي بندیز پورته کړي او په دې لړ کې د قانون سازي وکړل شي چې دا ډول راتلونکي کول هم په سیاست کې برخه واخلي. بلکې حکومت ویلي چې د لپاره به قاعده او ضابطې ټاکي چې تعلیمي ادارې له تشدده خوندي وساتل شي. پر نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کے دنہ پورز د قومی اسمبلی په غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړی کیسو مل کې الداس په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره اعلی کمیشن آرډیننس کال 2002 ترمیمي بل وړاندې کړو کوم چې د نور بحث لپاره اړوند کمیټې ته ولېګلې شو. په دې موخه په دې د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه د زده کوونکو په اتحادیو د زیا په مارشلۍ دور کې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي شي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ د قومي اسمبلی غړي خواجه محمد آصف اوویل چې وخت راغلی چې دا پارلیمان د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره قانون سازي وکړي. دی وای د زده کوونکو اتحادیه د سیاست نرسری وی او کتا سو دوی پریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتی شي، نو سبب دغه کول په دې پارلیمان کې یو ذمہ دارانه کردار ادا کړی شي، نو زګنم چې په دې دی پسندیدګي سره غور وکړي شي او په دې سناسه قانون سازی په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي. همداشان له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر هم غوښتنه وکړه چې ټول پاکستان کې د زده کوونکو د تنظیمونو نه بندیز پورته کړي شي. دی وایي د زده کوونکو د اتحادیو د بحالې لړکې خبرې کیږي، نو موږ له دې مرسته کول پکار ده چې د زده کوونکو یونینونه په تعلیمي ادارو کې بحال شي. تاسو وګورئ کله نه چې په مارشلي دور کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګېدلي دي، له هغه وخت د زده کوونکو نه چې کوم نوی لیډرشپ راتلو هغه اوس ناراضي. نو موږ له حکومت غوښتنه کوو چې د زده کوونکو اتحادیې دې بحال کړي. په دې موقع د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وویل د دوی حکومت هم غواړي چې د طالب علمانو تنظیمونه بحال شي. دی وایي جناب سپیکر، د زده کوونکو د سیاست بل څوک هم مخالفت نه کوي او نه یې مونږ کوو، نو چرته چې مونږ د دې فائدو ته ګورو هلته به مونږ له د دې قاعدې او ضابطې هم ټاکل وي. نو دې لړ کې چې یو تجویز راغی چې دا معاملې د کمیټې ته ولېږلی شي، نو سپیکر صاحب دا دې کمیټې ته ولېږلی شي. لدی وړاندې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د یوې غونډې دوران په دې صوبه کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اعلان کړی وو او ویلي وو چې د دې لپاره به بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. یاد دی په ټول پاکستان کې په کال 1944 کې د جنوري په میاشت کې پوځي واکمن ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګولي وو او دریض یې وو چې له دې تشدد پیدا کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پوهنتونونو له زده کوونکو سره د یووالي تر لاریون وروسته د سند صوبایي کابینې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو منظوري ورکړې ده. دا چې زده کوونکي په پوهنتونونو کې د اتحادیو بحالولو غوښتنه ولې کوي او د دې ګټې به څه وي، په دې اړه په پېښور کې د مشال ډیو خبریال غلام غوسله مدني فعال او د زده کوونکو له یو مشر شفیق گیګیانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې یې ترې د اتحادیو پر اړتیا پوښتنه کړې. نو هغه وایي
چې نور د دنیا ټول یونیورسټي چوګوري آئی کې د یونیورسټي په سنډیکیټ کې او په سینټ کې آئی کې خلک وي، آئی کې د سټوډنټان آئی کې موجود وي او چکل د یونیورسټي فیصله کیږي، چکل د یونیورسټي غټه فیصله کیږي، کوړو کې فیصله کیږي، آئی کې د چکم زده کوونکي د هغه نه تپوس کیږي. په پاکستان کې بدمرغه په دغه سنډیکیټ کې او په دغه سینټ کې د سټوډنټ اړه څه نه وي، هغه د سټوډنټ اړه خبره شمارل کیږي نه. نو موږ عمدہ وکتل چې سلیبس چې کم دی، کریکولم چې کم دی، هغه زوړ دی، هغه زوړ ولې دی؟ ځکه چې سټوډنټ چې کم دی، طالب علم چې کم دی، هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي. نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چې کم دی هغه رو ترو خرابېږي.
د بندیز خبره تاسو څنګه کوئ؟ بندیز څنګه دی؟
یو خبره خدا چې دغه د سټوډنټ یونز لږ په دې ځان پیول پکار دي. فیډریشن چې کم دي دا سټوډنټ یونز نه دي.
یو د سیاسي غوندونو چې دا کوم لاندینی تنظیمونه دي د ځوانانو، دا یونین نه دي.
دا یونین نه دي. اصل کې یونین څنګه وي؟ زه تاسو لکه د تاریخي پس منظر باندې پرې خبره کول غواړم. د څه و چې کله برټش او برټش په مختلفو یونیورسټو کې د هر یونیورسټي درې اهم پلرز دي، درې اهم ستون دي. د ټولو غټ پلر چې کومه سندیکیټ دي، دیم سینټ وی، دریم اکیډمیک کونسل. په دې درې وانه کې پکار دا چې د یو سټوډنټ نمائنده هم ناشتي. مخکې به څنګه چلو چې کب تیر د یونیورسٹی ایکټ او پیشاور یونیورسٹی ایکټ چې کوم هغه به نه سوچ یونیورسٹی الیکشن بو شو، الیکشن کې بچ کم کس اوګټلا کم پرزیدنٹ بشو نه به سنډیکیټ کې ناس
زیاده تور نمخ خبره تاسو
دا د 3 سین نمخ کې دا درې اتیا ایم نمخ کې چې کله د سټوډنټ یونینز چې بو نه آی کې به دا خبره کړي نو یونین به جوړ شو. نو چې کله به فیصله د یونیورسٹی کې نه آی کې به دغه سټوډنټ چې کوم مشربو دی به هغه کې شامل وو. اوس موږ ګورو چې یونیورسٹی کې کوم فیصله کیږي، اګه سټوډنټ له نمائنده نه، فیډریشن چې کوم دي د فیډریشن اس لیګل سټیټس نه، او د خاص کر پارټي چې کوم دي پولیټیکل پارټي دا هم ملوث دي چې سټوډنټ یونز بحال نه شي. ځکه چې سټوډنټ یونز بحال شي بیا یونیورسٹی کې دي سه د اختیار به ختم شي. اوس فیډریشن شته او یونین نشته. د دې مثال څه شو چې لکه په ملک کې پولیټیکل پارټي شته خو سا پارلیمنت نشته. د پارلیمنت کې بده کینې دې خبره کوي کنه. اوس ګورو نو د یو فیډریشن په یو لخ روان دی، بل فیډریشن په بل لخ روان دی. نو موږ غواړو چې دغه رنګي د سټوډنټ یونیورسټي کې د سټوډنټان یو یونین جوړ شي، چې هغه ټول یونیورسټي یو یونین وي. مختلف فیډریشنز بل خبره ده او بیا د سټوډنټانو ترمنځ الیکشن کیږي او دغه یونین پرزیدنٹ چې کوم نه منتخب کیږي.
نو په پیښور کې د ستکونکو یو مشر شفیق یانه چې زموږ همکار غلام قوس ور سره د ځکونکو د یونینو په بهالي خبرې کړې و پر دې سره خبرې کړې چې د دغه اړتیا ولې دا چې ولې په پونتونو کې د ځکونکو دغه یونینې بحال کړی شي او دغه یونینو په نیچې کم بندیزونه لګولې دغه په تاریخ ور سره هم خبرې کړې وخت کېدونکو د یونینو بجاو منور شاه هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له د خبرونو لنډي جوړو د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول د یاد وزارت په پانه د نوموړي په حواله ویل شوی چې د ریپورتونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول 300 زیات کسان وجل شوی دي. وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې وجل شوی و. په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ول سره کړي ژمنې دی عملي کړي. دوی وایي د راتلونکو لسو کلونو لپاره له قبایلو ټیکس نه اخیستل او په قامي مالیاتي اوارډ کې هر کال 100 روپۍ ورکول وعده لا هم نه ده پوره شوې. حکومت وایي په قبایلي سیمو کې پرمختیايي منصوبې پیل کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زدهکوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي چې دا راز د زدهکوونکو سیاسي روزنه هم یقیني شي. حکومت ویلي دا کار به په دې لړ کې د قاعدو او ضابطو جوړولو وروسته کوي. افغان چارواکي وایي د باګرام په هوایي اډې کې نننی برید د سیمې شپې ته عام اوسیدونکي زخمیان کړي او یو تن وژل دی. د چارواکو په وینا د باګرام هوایي اډې ته نږدې سهار وختي دوه موټر بمی بریدونه وشول او لاغې وروسته وسلوال اډې ته ننوتي. وسلوالو تر اوسه په دې سنې دی ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکایي حکومت لخوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالر مرستو په دې هیواد کې درغلي سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونه د واشنگټن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورت په اړه خپل خبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړې چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له سپینې ماڼۍ جاري شوي یو بیان کې راغلي چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو د یوکرین شخړه هم هوار کړي. دا مونږ ورشه تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس درته نجیب امیر د مشاله ډوی مجله وړاندې کوي. دا ځل یې په پانی پت فلم او په کراچۍ کې په اردو نړیوال کانفرنس کې د پښتنو لیکوالانو د ګډون په اړه مطالب برابر کړي ترڅنګ یې نور موضوعات هم اوریدل شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو په 101 ختمه غنه کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. پانی پت فلم ننداری ته وړاندې شو. معلومات تر کو چې دا فلم څنګه ده.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
په کراچی کې د اردو نړیوال کانفرنس کې پښتنو لیکوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې.
د پروفیسر عباسی یوسفزی صاحب راغلي د پېښور نه، هغه بدلته نن د پښتون کلتور په اړه خپل لیکچر ورکړي.
له سندرغاړي ماستر علي حیدر سره مو دا پر ژوند او کار خبرې کړي.
نو البومونه په دغه وخت کې کم اس کم کزه تعداد ته ګورم د 300 نه زیات پي چې ما د خپل عمر نه زیات کار چي دی وکړو.
او تر سنگ د زما د غسان کتاب د وی بلی برخیش باړه هم اوریدل شي. د خداګوا نه پس خای پانی پت لومړنی هندی فلم وی چې هندیان او افغانان دواړه ورته په یو ډول منتظر ول چې خپور شي او غوي وګوري. اوس چې دا فلم خپور شوی لومړنی راپور نه وای. دې فلم هسې چې ترې تمه کېدا په باکس آفیس ګټه نه ده کړې.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ،
احمد شاه ابدالي.
د دسمبر په شپږم پانی پت فلم په هند او نور نړۍ کې د سینما لارې ننداري ته وړاندې شو. فلم چې په 1918 کال کې د پانی پت په میدان د مرهټانو او د احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ د درېمې جګړې انځور وړاندې کوي متنازع ګڼل شوی او داسې اټکلونه کېدل چې ښایي د ځینو خلکو حساسیتونه به وپاروي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي تر سترګو شوی.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं।
په فلم کې د سنجی دت، ارجن کپور او کریتی سانن رولونه د پام وړ دي. د پانی پت د تاریخي جګړې په اړه چې د مرهټه سدا شیفراو او د پښتون احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ شوه، د افغانستان، پاکستان او هند په سکولونو او د تاریخ په کتابونو کې ډیر څه لیکل شوی، خو اوس د فلم ډایرکټر آشتوش گوارکر په لومړي ځل دا تاریخ په تصویري بڼه ستاسو په وړاندې ږدي.
भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है।
कतुन की ददे फिल्म पाड़ा बेला बेल नजर न लरी مورنا لیسنگ په نوم یو هندی تن د فلم لکتو وروسته پر ټولنیزو رسنیو ولیکل. کله چې د فلم ټریلر لیدلو نو فکر یې کاوه چې ښایي دا به د وخت ضایع کول وي، خو اوس چې فلم لیدلې نو ویلی شي چې هغه په غلطه و. د هغه په وینا دا یو ښکلی فامیلی فلم دی.
हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो। हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा।
د ارونش رنجن په نوم یو بل هندي ځوان لیکلی یو واری بیا د فلم ډایرکټر آشتوش ځان د خود ساخته تاریخ ویونکي په توګه وړاندې کړي او یو واری بیا یې پر یو متنازع موضوع غلط تاریخ خلکو ته وړاندې کړي دي. نوموړي لیکلی یوازې د دې خبرې په لیکلو سره د فلم جوړونکي د پیسو د ګټلو هڅه کړې چې ګینې دا فلم پر حقیقي موضوع راسرخي. نوموړی پر دې هم اعتراض کوي چې سنجی دت د زیات عمر دی او احمد شاه ابدالي چې پانی پت ته تلو نو ځوانو
चरण छुए और पर्वत शीश नवाए, रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए।
हम है जियाले जीतने को हम रण में उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमें रातों का करते हैं।
जो रक्त है तन में बहता
वो हमसे है ये कहता,
सम्मान के बदले जान ले तो नहीं।
ٹائمز آف انڈیا ورسپانې بیا لیکلی چې آشتوش گوارکر د تاریخي فلمونو د جوړولو تجربه لري او تر دې وړاندې هم د موهنجو دړو فلم جوړ کړو، خو هغه فلم پر باکس آفیس بې ساري ګټه نه وکړي.
तू छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है? मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं।
ورسپانه لیکي په یوویشتمه پیړۍ کې د اتلسمې پیړۍ انځورول آسان کار نه دی او د فلم ډایرکټر یې په اړه ډېرې پلټنې او هڅې کړې دي. د فلم یو افغان اکټر ببرک اکبري هم په دې نظر دی چې پانی پت یو داسې فلم دی چې په کتو ارزي.
نو دا فلم ډېر لوی فلم دی، دا د بالیووډ د غټو فلمو لوی فلمونه یو فلم دی چې پانی پت دی. دغه ډایرکټر چې دی آشوتوش گوارکر، دغه دا مشه تاریخی فلمونه جوړوي تاریخی فلمونه لکه مختن جوړ کړی دی جدا اکبر لگن سردیس پدغ بندی دی او ډونه وری دی نو په دې فلم کې چې کله ماته والے راکو چې تبا مشتره وې ځکه چې یو افغانم یو د مین د سنجیدہ تماچ عبدلی بابا رول چې کوي نو تبا د مشتره په دې کې به او بجل چې ورغلم ټول کسی میشه یا خبری موچو اکڑلی نو بیا ما چه واروی تا گو مکتو دا دیر شف فیلم دا دیر پل وڑا ساویا جور شو ہے دیر پل تکلیف و پل زحمتو جور شو پل دیبانی تکلیبا دا فیلم چه ونی و یو کال و دوی میشت تول شوٹنگ و شانش و سوش ول و دا فیلم موش پل راجستان جای پور کی دیر جات شوٹل تا وکو و زکش دا فیلم که خوش سمرا مراتا خلق کار کرده دا غم افغانان دومره افغانانو کار هم په فلم زو غواړم چې ټول افغانستان یو ګوري چې چا سر دا سوال وی چا سر دا تشویش وی هغه په پرده باندې یو ګوري هغه خپل سترګې به خپل خلاص شي
سپنا ہے سچ ہے کہ جادو ہے یا جان کیا ہے بہتا سمے ایک پل کو یہی تھم گیا ہے
دا پانی پت فلم پاړه مو تفصیلی معلومات پر راپور کې واوریدل. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته د دسمبر په شپږمه د اردو نړیوال کانفرنس پیل شو. په یاد کانفرنس کې پښتنو لیکوالو ته هم د ګډون کولو موقع ورکړل شوې ده. په دې اړه مې د کانفرنس د منتظمینو له ډلې څخه لیوتن قادر خان ایډوکیټ سره خبرې کړې.
د حکومت پاکستان یو اداره ده چې هغه د کلتور او د آرټس او د دې متعلق پروګرامونه کوي په هغه او تقریبا هر صبح کې دا وو خپل د غیب زین دی نو دلته کې په کراچۍ کې چې کوم پاکستان آرټس کونسل نو دیو دا دولسم ځل دی چې دا د نړیوال اردو کانفرنس کوي په دې کې د دنیا د مختلف هیوادونو نه خلک راځي د اردو ژبې شاعران او لیکوال هغه راځي او په مختلف موضوعاتو باندې د اردو ژبې متعلق خبرې کوي نو دا د هغه لړۍ کې دا دولسم کانفرنس دی کراچۍ
او دا به څو ورځې دوام کوي او څومره لیکوال به پکې برخه اخلي
دا دوی څلور ورځې وي او په دې کې لیکوال زما خیال چې تقریبا څلور خو او شاخ خلک مختلف هیوادونو
سره صحیح په دې کانفرنس کې د پښتنو لیکوالو فرهنګي شخصیتونو یا شاعرانو برخه څومره ده
اصل کې دا خو چونکی سم چې د دې د موضوع نه د قدر دا د اردو جبې د پاره نو چونکی مونږ دلته کې سمرګری یو دلته کې چې مونږ آرټس کونسل ممبران یو او بیا د آرټس کونسل صدر هم زمونږ مرګره دی او مونږ سره ډېر وخت نه په دې کراچۍ کې میشته دی او یو ځای مونږ سبق ویلې دی او د هغه تعلق هم د مانسیرې نه دی او د کراچۍ کې میشته دی او خانسیل دی په ذات نو هغه ته مونږ وایو چې بھائی تاسو هر کال د اردو کانفرنس کوئ نو سر کال په دې اردو کانفرنس کې مونږ هم صبر خرا کې د پښتو په کوم یو سیشن کې دی نو بیا هغه وایي چې دا خو ډېر ښه تجویز دی نو بیا به زه په دې کې سرایکي پنجابي سندي او بلوچ دا خلک بم راوغواړم نو مونږ وایو چې بالکل غوره خبره ده چې دا ټول راشي نو نور به دا نو په دا لومړی ځل دی په دې دولسم کانفرنس کې چې په دې کې د اردو نه علاوه د نورو ژبو خلک هم راغوښتي دي د سرایکي ادب هم راغوښتي دي د بلوچي د پنجابي که نه
صحیح
دا لومړی ځل وشو داسې
صحیح نو د پښتنو یو نشست پکې دی په هغې کې به لکه څه وي لکه پښتانه کوم لیکوال راغوښتل شوي او هغوی به هلته څه کوي لکه
دې کې پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب یې راغوښتلی دی د پېښور نه هغه به دلته نن د پښتون کلتور په باره کې خپل لیکچر ورکوي
صحیح
د پښتون کلتور څه شی دی
صحیح او قادر خان صاحب په پاکستان کې په پېښور کې همدارنګه په کراچۍ کې ډېر زیات پښتانه اوسېږي او هغو کې ځینې لیکوالان داسې هم دي چې په اردو ژبه دوی لیکل کوي نو داسې عالمي کانفرنس چې کېږي د اردو ادب په حوالې سره هغه لیکوال په کې وي که نه وي د هغوی نمایندګي کېږي
نن دي راغلی په کې زه دلته یو ډېر افسوس سره یو خبره وکړم چې دلته کې زمونږ چې کوم لیکوال دي زما خیال دی چې یو یا دوه کسه دلته کې حالانکه ډېر شعر یې په سوونه او شاعران دي نور لیکوال دي خو د افسوس خبره دا ده چې هغه دلته میزان ممبر جوړ کړی او څه دلچسپي په کې هم نه لري.
صحیح. او تاسو
په دې وجه باندې
صحیح قادر خان ایډوکیټ صاحب تاسو څه ګڼئ چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پښتو ترڅنګ سرایکي او نورې ژبې چې دي د هغو ویونکو لیکوال هم راغوښتل شوي او ځینې لویې ژبې هم دي. نو دا ډول کانفرنسونه په پاکستان کې د بیلابیلو ژبو د لیکوالو ترمنځ څومره یو نږدېوالی رامنځته کوي شي؟
ګوره د دې خبرې خو نن په پاکستان کې ډېر زیات ضرورت دی چې دا په هر صوبې په غټ خارونو کې داسې کانفرنسونه کېږي او چې د دې ټولو ژبو خلک راځي. نو د دې سره به د دوی په خپلو کې هغه د یو بل سره پېژندلو خو هم ډېرېږي، مینه به هم ډېرېږي. افسوس خبره ده چې داسې
دغه کیږي نه. صحیح. قادر خان ایډوکیټ صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا دولسم وار دی چې د کراچۍ آرټ کونسل داسې لوی کانفرنس جوړوي. ستاسو په خیال د پښتنو لیکوالو ترمنځ هم داسې څه پکار دی یو عالمی کانفرنس په کراچۍ کې یا کوټه کې یا پېښور کې وشي؟ ځکه ډېر وخت شو داسې څه نه دي لیدل شوي چې دا پښتانه لیکوال سره راټول کړي، هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې دي او پښتو ادب ته په ورپېښو کشالو باندې خبرې اترې وکړي، بحثونه وکړي.
ډېر زیات ضرورت پکار دی، ډېر زیات. خو خبره دلته کې دا ده چې د دې یو غټ شی چې کمی د فاینانس راځي مالی، دا خو په حکومتي سطح شي نو هغه کولی شي او داسې یو تنظیم په توګه باندې د دې کېدل ډېره ګرانې، ولې چې اخراجات یې ډېر زیات او یا وسه پورې زموږ پښتونخوا حکومت هم کله داسې کار نه دی کړی. هغو له پکار ده چې داسې یو کانفرنس وکړي، کم از کم په پېښور کې وشي، په کوټه کې وشي، او دا د دې وخت نن ضرورت دی.
تاو قادر خان ایډوکیټ شپ کراچی کې د اردو د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات ترکول. اوس تاسو پام د پیژندل شوی سندرغاړي ماستر علي حیدر سره شوی مرکه تاړو. زموږ همکار اساق خان لاغه سره خبرې کړې او په سر کې پوښتله چې تر اوسه څومره د سندرو البومونه خپره کړي دي؟
نو البومونه په دغه وخت کې کم از کم کزه تعداد ته ګورم د 300 نه زیات پي. په کار خدا دا چې د انسان د جون هر څه ته یاد وي، خو زموږ به بدقسمتي به ورته وایم چې دغه ریکارډ موږ سره په ریکارډ موجود نه دی. خو زما په فکر باندې چې ما د خپل عمر نه زیات کار چې دی وکړو،
تر اوسه به مو څومره شاګردان روزلي وي؟
نو د شاګردانو خبره کوو، ګران کار دی. خو شاګردان ماشاءالله زما چې دی چې هغه راغلي دي مخې ته راغلي دي، ډېر خلک یې پیژنې، لکه جاوید امیرخیل دی، لطیف ننګرهاری دی، ورسره چې دی بارام جان دی، دا د بری پښتونخوا درته یادومه، دلته په کوزه پښتونخوا کې ماشاءالله خالد ملک دی، دا چې هغه ښه نمونه لري، داسې ماستر شاه جان دی. ورسره اوس که یادومه نو بیا رانه نور خفه کېږي، خو بهرحال په موزیک کې هم شته دی.
ماستر صاحب تاسې خو د خپلو شاګردانو خبره وکړه، خو دا راته ووایه چې تاسې په خپله چا سره شاګردي کړې؟
ما ځکه مخکې لاړم چې مال تاسو به دا پوښتنه کوئ. زما استاد محترم چې دی، خدای دې جنتونه ورکړي سره د ټولو مشرانو، زما استاد چې دی هغه کوم چې بنیادي استاد دی څه چې کار خودل وایي، هغه دی بختیار استاد.
ماستر صاحب نن سبا له هر هنرمند نه چې پښتنه کوي نو له اقتصادي پلوه به ډېرې ستونزې لري، چې دا ولې؟ ځکه دوی خو ډېر کار کړی وي، ډېر نوم لري، شهرت لري، ډېره پیسې هم ګټلې وي، نو بیا دوی ولې له ستونزو سره مخ کیږي؟ د دې وجه څه ده؟
داسې ده ګرانه، زه به په دې خبره باندې مانه څو خفه نه شي څه خبره وکړم، خو زه دا وایم که تا ته خدای یو وخت درکو په لاس باندې صحیح شوه نو ته ځانو پېژنه کنه. نو بیا زموږ هنرمندانو محترمو ته پکار ده چې اول خو وګوري خپل حالاتو ته، وګوري چې ځان په خپل وخت باندې وپېژني، ځان دومره کوي چې د خپلو بچو دپاره، د خپل فامیل دپاره، د خپل را روان ژوند دپاره څه دومره وکړي چې هغو ته مسله نه وي.
ماستر صاحب اوس په یو څو شخصي سوالونه درڅخه وکم.
صحیح.
ماستر صاحب تاسو څو ودونه کړی مال د خدای؟
دا را ته وایه چې دا د هر هنرمند نه څوک پوښتنه کوي دا ولې ورته چې څو ودونه هم کړي دي.
دا دا ځکه چې زه خپل هم یو ورکوټ یې هنرمند یم او د هنرمندانو په مزاج پوهېږم.
خدای دې خبره یو خبره ورته کوم ته وړوکی هنرمند نه ماشاء الله ډېر خوږ ژبې هنرمند دی. خدا بله خبره ده چې تاسو لرې هلته ماحول نشته دی کنه اوس ستاسو ښه مقام دی ماشاء الله. بیا راځو زما پوښتنې ته. الحمدلله زما شکر دی داسې به درته تعداد څه وښیم خو زما ودونه شته الحمدلله بچې مې دي. تاسو ته خو ما وایي چې سبقونه وایي خیره او تکړه دي او ټولو خلکو ته معلومه ده.
ښه نو ماستر صاحب تاسو خو تعداد ونه ویل خو د دې ودونو څخه څومره ماشاء الله ماشومان لرئ؟
زه الحمدلله څلور زامن لرم. دادا درې وړو کورودانو نمې دي او پکې د خیر سره جنکې زیاتې دي ماشاء الله. دغه تعداد لږ زیات پیدا دی چې دا الکان کم پیدا کیږي نو اکثر دا میندې چې مشرانې زنانه دا غواړي چې بیا بچی پیدا شي نو هغه کې د جنکو تعداد ماشاء الله یو واتو ته رسیدلې دی.
د ماستر علي حیدر سره مو د اسحاق خان مرکه اورېدله. اوس په دا غوې د سندرې یو برخه په شریکو ورو
کور مې رانه پاتې دی او کلې رانه پاتې دی کورو کله خیر د خو یو خلران پاتې دی کورو کله خیر د خو یو خلران پاتې دی کور مې رانه پاتې دی او کلې رانه پاتې دی کور مې رانه پاتې دی او کلې رانه پاتې دی کورو کله خیر د خو یو خلران پاتې دی کورو کله خیر د خو یو خلران پاتې دی چرایا دیکم زړګي مې پسوران شي زړګي مې پسوران شي کله چرایا دیکم زړګي مې پسوران شي زړګي مې پسوران شي یا خدایا یو داسې نن زولران پات دې یا خدایا یو داسې نن زولران پات دې
د خبرونې پر رستوي شیبو کې مو درته یو واره بیا د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه د خبرېدو لپاره چمتو کړی ده. تاسو دا ووري چې ورسره به د مجلې دا غنه هم پایته ورسیږي. داغستان د نیپال د بودایی مذهب په عبادت ځایونو کې هم لما سره ملګری و. هلته 22 داسې چینی بیږي چې اوبه یې د بیماریو پر وړاندې درمل دي. خو نیپال تر اوسه د ناتوګل شوې هیرې په شان دی. خو د داغستان هیره سو سوزلې تراشل شوې ده نو ځکه زه نیپال د خپل داغستان سره نشم پرتله کولی. زه چې په افریقا کې هم وم نو د داغستان خیال را سره و. ما ته افریقا د هغه خنجر په سیر ښکاره شوه چې تر اوسه یو په سلورو کې برخه یې له نیامه راوتلې ده. د داغستان تصور له کاناډا، برطانیې، هسپانیې، مصر او په جاپان کې هم له ما سره و. ما په هر ځای کې دا هڅه کړې ده چې وګورم د هغوی کوم سیزونه د داغستان د هغو په سیر دي او کوم یې نه دي. د چې یوګوسلاویا ته لاړم نو د هغوی په یو ښایسته ښار دوبروفینک ور برابر شوم. دا ښار د ایډریاتیک بحیرې پر غاړه آباد دی. د دغه ښار د کورونو او لارو په لیدو د غرونو او کمرونو خیال د سړي ذهن ته راځي. ته به وایې چې په غرونو کې زینې کیندل شوي دي. کله کله یې د کورونو دروازې داسې بریښي چې ته به وایې د غرونو په کیندلو غارونو ته د ننوتلو لارې جوړې کړل شوي دي. خو د منځنیو پیړیو او ان له هغې نه د ډیرو پخوانیو ودانیو ترڅنګ د معاصرې زمانې دنګې ودانۍ هم اوږه په اوږه ولاړې دي. هلته هم زمونږ غو پشان لخارا چاپیره دیوالونه تاو دي. زه د مخ په زوړو سرکونو او د هغو زینو پر لارې د خار دیوال ته ورسیدم چې د غرونو په شکولو جوړ کړل شوی دی. د دیوال په ټولو برخو کې په برابر فاصله باندې منارونه جوړ کړل شوی دی. په هر منار کې دوه روشندان جوړ دي او هغه داسې ښکاری لکه دوه خوبولې سترګې. د هغو منارونو په لیدلو ما داسې وګڼله لکه د کوم امام مریدان چې د خپل پیر په حکم په خپل ځای په خلوص سره غلی ولاړ وي. کله چې زه د خار دیوال ته ورسېدم نو زړه مې راته وویل چې له دغو روشندانونو څخه د باندې د کتلو هڅه وکړم، خو هلته د سیلانیانو دومره بیروبار و چې ما روشندانونو ته د رسېدو لپاره ډېر انتظار وکړ. په کوم ځای کې چې زه ولاړم رانه مخکې نور خلک هم ولاړو. ما یوازې دوه شین بخونه داغونه ولیدل. دا داغونه دومره لري وو لکه په خپله روشندانونه، کوم چې ښایي د یو ورغوي څخه به لوی نول. خو چې زه یو روشندان ته ورسېدم او سترګه مې ور برابر کړه او د باندې مې وکتل نو حیران پاتې شوم. د جنوري د میاشتې په ښایسته لمر کې یو ویر سمندر زما په وړاندې و. بهر پوست هم معلومېده او پکې توندي هم وه، ځکه چې آخر د جنوري میاشت خو هم وه کنه. سمندر شین نه و، بیلابیل رنګونه پکې ښکارېدل. سپې وار په وار د ساحل ډبرو سره لګېدې او د توپونو د غږ په شان په غړزا به واپس کېدې. د سمندر په سینه بیړۍ تلې راتلې چې هر یوه به یې زموږ د کلي همره وه. زه هغه مهال هم د سیلانیانو په قطار کې پر پنجو ولاړم او دا ننداره مې کوله. بیا چې زه روشندان ته ورسېدم او د باندې مې وکتل نو ما ته خپل داغستان را یاد شو. زما په شان هغه هم د خلکو تر شا پر پنجو ولاړو او د خلکو د وګو له پاسه د نندارې کولو هڅه کوله، خو د ځینو بختورو پلنو وجودونو یې مخه نیولې وه. بیا د کلال له یوه روشندان نه هغه یوه نوې نړۍ ولیدله. اوس هغه په مکمله توګه د دې لوی نړۍ یو برخه ګرځیدلې. اوس هغه خپل رسم او رواج، خپل سندرې، خپل وقار ټول نړۍ ته په مخ کې ایښی دي. بیلابیلو شاعرانو په خپلو زمانو کې هڅه کړې ده چې له کړاوونو څخه وروسته د داغستان په اړه خپل تصور وړاندې کړي. محمود شاعر د داغستان قامونه د هغو غرایزو چینو سره تشبیه کړي چې غواړي یو ځای شي او یو سیند ترې جوړ شي، خو داسې نه کیږي او بیلې بیلې پر مخ روانې وي. په یوه بله موقعه کې هغه ویلي د داغستان د قامونو په لیدو هغه ته په یو غار کې دننه ټوکېدلي ګلان وریادېږي چې غواړي یو بل ته ورسیږي خو یو بل ته غېږه نشي ورکولی. خو اوس دا خبره نشي کېدی ځکه چې د داغستان قومونو په یو ځای د یو مس سین بړه غوره کړې ده. بیلابیل ټوکېدلي ګلونه د یوې ګلدستې په څیر یو ځای شوي دي. بتیرایی ویلی و لکه کوم غریب کس چې خپل زوړ جمپر د کور په کومه تورتمه برخه کې وغورځوي، همداسې داغستان هم د غرونو په منځ کې غورځول شوی دی. د داغستان له مطالعې کولو وروسته آبا ویلی و دا د ښکرو نه د جوړ هغه جام په شان دی چې په محفل کې لاس په لاس ګرځېږي. نو زما داغستانه، زه تا له څه سره تشبیه کړم؟ زه داسې کوم سیزونه ښکاره کړم چې ستا د تیرې زمانې او ستا د راتلونکي زمانې ترجمانی وکړی شم. کیدای شي په مخکې مزل کې زه لا نور غوره الفاظ پیدا کړم چې ستا یادونه پرې وکړی شم، خو نن زه همدومره ویلی شم چې ته هغه وړوکی روشندانې چې ترې هاخوا د لوی سمندر یوه نظاره تر سترګو کیږي. یا که دا خبره نوره هم مختصره کړم نو ویلی شم چې ته د بې پایانه سمندر خودلو والا یو روشندانې. نو واخلی زما وزیرانو، دا هم د هغه کتاب چې زما تر لاس لاندې دی دوهم نوم. زه باور لرم چې دا گاوند نور هیوادونه به هم د ځان پاړه همداسې مفکوره لري. نو ویدې کنه، هغوی هم د ځان پاړه د ویلو حق لري. زه خپله پاپا خولۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دا زما داغستان دی. د دې پاپا خولۍ ښایست یو ستوری دی، یعنی د یو بې پایانه سمندر ښکاره کوونکی روشندان. د هغه هنرمند په سیر چې د سندرو ویلو ته ځان چمتو کوي، نو ما هم د خپل موسیقي په آلی یا پندور باندې ګوتی وهل شروع کړی دي. د هغه کس په شان چې د ګنډلو تیارې نیسي، ما هم خپل استنه کیتار اچولې ده. زما وزیرانو د کتاب په نوم اتفاق کړی دی، لکه د کوم نړیوال کانفرنس ګډون کوونکي وزیران چې د غونډې په پای کې په یوه ایجنډا یو خوله کیږي. داسې هم کېدای شي چې دوه ورونه د یو بل سره له جګړې کولو پرته پر یو آس سپرلی وکړي، او دا هم کېدای شي چې یو شاه سوار په یو وخت د دوو آسونو قیزې په لاس کې واخلي او د اوبو څښلو لپاره ویسي. یو وخت ابو طالب ویلی و هغه د لیو ټالستای په شان خولۍ خواخیستې ده، خو اوس د هغه په شان سر له کومې کړي. یو متل هم دی چې د ماشوم نوم خو ډیر ښایسته دی، اوس به دا کتل کیږي چې کله دی لوی شي نو څه ډول انسان به ترې جوړیږي.